وخت د سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په بل غړي کې مو عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په افغانستان کې له طالبان سره د امن د خبرو اترو په اړه د لوړ پوړو پاکستاني چارواکي تازه څرګندونې، په خیبر پښتونخوا کې له مرکزي حکومت د بجلی د خالصې ګټې اخیستو په اړه د یوې مشاورتي ډلې جوړېدنه، په کوټه کې د مزدورانو مظاهره، د قبایلي سیمو په اړه د پخواني او اوسني حکومتونو د اقداماتو جاج، هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې ترکو. په پای کې اونیز پروګرام د باختر ستوري لرو، په دار څه به وروستی په فایل کې به اوس واورو د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان ویلي له افغان وسلوالو طالبانو سره د امن خبري د افغان حکومت خپله ذمہواري ده. د افغانستان د هلمند چارواکي وایي په شمالي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ مخنیوي لپاره خاص کارونه پورته کړي دي. په مصر کې د پولیسو او اخوان المسلمین د پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږترلږه څلور کسان وژل شوي دي. اوسم تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار وایي له افغان وسلوالو طالبانو سره د امن خبري د افغان حکومت خپله سیمواري ده او پاکستان به یوازې مرسته کوي. سرتاج جسیس پرون د مشالې ډو سره په ځنګړې مرکه کې ول پاکستان پر افغان طالبانو کنټرول نه لري، خو غیر رسمي اړیکی ورسره لري. افغان حکومت له څو کلونو راهیسې هڅه کوي د سولې عالي شورا په مرسته له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي، خو وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت او د دې صوبې د خزانې پخواني وزیرانو په یو خوله له مرکزي حکومت د بجلی د خالصې ګټې صوبې ته د ورکولو غوښتنه کړې ده. پرون په پېښور کې د صوبای حکومت په بلنه رابلل شوې یوه جرګه کې له مرکزي حکومت د پیسو د ترلاسه کولو لپاره یوه مشاوراتي ډله جوړه شوه. د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر سراج الحق پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
یو ایڈوائزری کونسل جوړ کا او د صوبې د حقوقو د پاره دا فیصله وشوه چې کوم د بجلی خالص منافع ده، کوم د اوسه پورې مرکزی حکومت مونږ ته نه راکړي، هغه د غختلو مونږ مطالبه وکړه او مونږ دا ویل چې دلته کوم ګیس پیدا کیږي په هغه ول د خپل صوبې ضرورتونه پوره کول پکار دي، ځکه چې دلته صنعتي یونټ بالکل بند شو او یو دوه درې پاتې دي که دا حال نو هغه به په ختمېدو شي.
د بجلی خالصه ګټې پر سر د مرکزی او صوبای حکومت ترمنځ لسیزو رایسي لانجه روانه ده، خو لا تر اوسه په بشپړه توګه نه ده حل سوې. د پاکستان حکومت ویلي د پخواني ولسمشر جلال مشرف پر ضد به د خداري د تورونو فیصله عدالت کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د جمعې پر ورځ په جاري شوي یو بیان کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي حکومت تیار دی چې د جنرال مشرف ناروغه مور په ځانګړې الوتکې کې پاکستان ته راولي چې دا رنګه د هغې علاج وکړي او له خپل زوی سره ژوند تیر کړي. په جنرال مشرف په 2001 کې په هیواد کې د هنګامي حالت د نافذولو تور دی او په دې لړ کې پر نوموړي د غداري مقدمه جوړه شوې ده. د مرکزی حکومت په خواست یو ځانګړی عدالتي بنچ د مقدمې اوریدنه کوي. د بلوچستان په کوټه ښار کې د جمعې پر ورځ د مزدورانو اتحادیه د خپلو تشکیلاتو ملګرو په اړه احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره د کوټه پرېس کلب مخې ته وشوه. دوی غوښتنه وکړه چې د سې شنبې پر ورځ د خرنایي له شارک سیمې څخه تشکیل شوي اته کانکندونکي د ژر تر ژره خوشي کړل شي. یوه مظاهره کوونکي محمد زمین مشال ریډیو ته وویل که چېرته ملګري خوشي نه سي نو هړتال به پیل کړي.
په سواد کې کور کې کور کې کوچنیان یتیمانان ټول جاړي کورونو کې هر چا په کور کې ویر دی. سواد کې مونږ د حکومت ادارس کوشي مهرباني وکړي زموږ د سړي بیرته راشي خو مونږ به ډېر خوشحال یو که نه رالی بیا خو خامخا یو هړتال کولې کار بندو لار بندو.
تر دې وړاندې هم په بلوچستان کې په واري واري کانکندونکي تشول شوي، ځینې بیا وژل شوي هم دي. د پاکستان د بشري حقونو سازمان هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان د بلوچستان په پنجګوټ ښار کې د خپل یو فعال غړي وژنه غندلې ده. د جمعې پر ورځ په جاري شوي یوه بیان کې سازمان ویلي د دوی فعال غړي احمد جان بلوچ د تېرې دوشنبې پر ورځ په پنجګوټ کې پر موټرسایکل سپرو وسلوالو په ډزو وویشتلې چې د زخمي کېدو وروسته د علاج لپاره کراچۍ ته یوړل شو خو هلته یې سا ورکړه. سازمان وایي تر دې وړاندې هم د دوی ملګري وژل شوي چې وجه یې دا ده قاتلانو ته له قانونه استثنا ترلاسه ده. هیومن رایټس کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د احمد جان قاتلان دې ونیسي. د افغانستان د هلمند چارواکي وایي په شمالي ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ مخنیوي لپاره خاص ګامونه پورته کړي دي. د برتانیې د فوج لوی درسیس جنرال سر پیټر وال پرون یوې برتانوي ورځپاڼې ته وویل د هلمند هغه شمالي سیمې چې برتانوي پوځ ځواکونه له طالبانو نیولې شاید د دغو ځواکونو تر وتلو وروسته بیرته طالبانو ته په لاس ورسي. خو د هلمند د والي وایند عمر ځواک مشال ریډیو ته وویل د دې ولایت شمالي ولسوالۍ به ډېر ژر د طالبانو له موجودیت څخه پاکې کړي. په افغانستان کې څه د باندې 10,000 برتانوي پوځیان دېره کول خو یو شمېر برتانی سرتیری سش کال خپل هیواد ته ستانه سول. د برتانی د دفاع وزارت ویلي حکومت په پام کې لري چې د راتلونکي کال تر پایل افغانستان خپل ټول جنگي فوجان وباسي. په مصر کې د پولیسو او اخوان المسلمین د پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. دغه شخړې پرون په دې پسې وسوې چې تېره اونۍ فوج ملاتړي حکومت اخوان المسلمین په رسمي توګه یو ترګر تنظیم اعلان کړی. د څلورو وژل شوو سربېره د مصر روغتیا وزارت په قاهره او څلورو نورو ښارونو کې د اوه اتیا کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. بل ورته د مصر د کورنۍ چارو وزارت څرګنده کړې چې د ښځو په ګډون یې 215 تنه نیولې دي. چارواکو اخوان المسلمین ډله په دې پسې ترګره ډله وګڼله چې د سه شنبې په ورځ په یوه ځانوژونکي برید کې 14 کسان ووژل شو. اخوان المسلمین ویلي چې دوی دغه چاودنه نه ده کړې. د جولای په میاشت کې پوځ منتخب ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړی. محمد مرسي د اخوان المسلمین له مشرانو دی. له ولسمشرۍ د هغه له لرې کېدو سره وخت پر وخت د فوج او اخوان المسلمین د پلویان ترمنځ اخوډب رامنځته کېږي. پولیسو د ترکیې په استنبول ښار کې پر مظاهره کوونکو انسوګیس استعمال کړ، پر پلاستیکي مرمۍ ډزې وکړې او پر هغوی اوبه وشندلې. مظاهره کوونکو د کرپشن د یوې پیښې له امله د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د استعفا غوښتنه کوله. پولیسو د ترکیې په مرکز کې هم هڅه وکړه چې یو مظاهره خوره وره کړي. د جمعې پر ورځ دغه مظاهره وروسته تر دې پیل شوې چې یو عدالت د حکومت د هغه نوي فرمان د نافذولو مخنیوی وکړي چې له مخې یې پکار دی چې پولیس خپل جګپوړي چارواکي له تحقیقاتو خبر کړي. په عین وخت کې د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي چې د ده پر ضد دغه شور ماشور د بهرنیو یو سازش دی چې د ترکیې د غیر مسلمه کولو لپاره کوي. د خبرونو پای خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو دغه خبرونه نه یوازې په ریډیو بلکې په انټرنیټ د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې په ژوندۍ بڼه واوري. د پاکستاني وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وایي له وسوال طالبانو سره خبرې اترې کول د افغان حکومت خپل ذمہواري ده. البته دوی له هندوستان سره په دې اړه خبرې کړي او څه یې کړي په پاکستان کې روان کال د پیپلز پارټي حکومت ولاړی او د نواز شریف حکومت جوړ شو. آیا د قبایلي سیمو د پارلمان پخوانی غړي د حسنی حکومت د دوی د سیمې په اړه د پالیسۍ مطمئنه دي؟
بالکل سفر خبر دادا سنوا حکومت دا صرف لاہور اور پنچو پر محدود دا دی دی قبیلی سی مسرا یوا ذرا ہم بنا او محبت نشتا.
او پپا کی بر پ باختر سوریا د بیکلتوری پروگرام کی د نور موضوعات تر سنگ د شاعری د نوی چاپ سو کتابونو د مخکتونو حال درکړو.
په یو خبره ډیر در نه خپایم ما جړل او تا و نه وایل چوالی.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. د پاکستان حکومت وايي د دې لپاره چې افغانستان د جنگیالوی د تګ مخنیوي وسی باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله کنټرول زیات شي. په ملي امنیت او بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار مشال ریډو ته په ځنګړي مرکه کې ول په افغانستان کې د پاکستان یا هم رقیب هیواد هند لاسوهنه د هیڅ چا په ګټه نه ده. دول د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې دی چې له هر چا سره کتلای شي. سالم احمد صالح نور تفصیل راکوي.
د پاکستان چارواکي وایي هڅه کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله څار زیات کړي. په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم صلاحکار وویل دغه شدیده څارنه به د امن په ټینګښت کې مرسته وکړي. سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په دې توګه به د هغو کسانو مخنیوي وسي چې ویل کیږي افغانستان ته د جګړې لپاره ځي.
اوسه پورې د بارډر کولاو دی خلق راضی بغیر د ډاکومنټس تا یا ویزه نه نوغه په وجه سره دوه مسائل دي. دلته نه خلق زید او اغال شکی ګیله کوي چې دا تاسو طرف نه مونږ باندې هلته کې کاونټر کراس بارډر اکټیویټی کیږي او امریکا کیږي. نو که سو پورې بارډر مینیج نشي رندا باندې کول ګران دا شانتي چې فوجونه لاړ چې د امریکای نو هغه ته دا اعتماد دی چې هلته به حالات خراب شي لږ ډېر ان امپلایمنت ولې چې بار چې کوم خلق خرچې کوي هغه چې کم شي روزګار به کم شي.
سرتاج عزیز وایي د سرحدي مسایلو په اړه به د سرحدي کمیسیون په راتلونکي غونډه کې خبرې او بحثونه وسی. دغه په خبره هغه کسان چې پاکستان ته ځي باید د پاکستان ویزه یا هم نور اسناد ولري. شغلی عزیز هیله و شوه چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي انتقال به په شډول بشپړ شي. په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم صلاحکار خپل یو پخوانی خبره بیا تکرار کړه. ویل پاکستان پر افغان طالبانو کنټرول نه لري خو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې په مسله کې همکاري ته چمتو دی. شغلی عزیز تر دې مخکې په اگست میاشت کې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وه هیواد یې په هغه صورت کې په افغانستان کې له لسواهنې ډډه کوي چې هند د کومې افغان ډلې ملاتړ او د واک د خلا ډډه کولو هڅه ونه کړي. پاکستان وخت نا وخت په افغانستان کې د هند پر نفوذ اندېښنه څرګنده کړې ده. خو سرتاج عزیز اوس وایي د افغانستان په کورنیو چارو کې لسواهنه ستونزه نه حلوي.
دا یو دته مه چې مخکې دا اعتمادو د خلکو د خیالو چې موږ چونکې مداخلت کوو طالبان حمایت ډېر کوو د هغې کاونټر په تور باندې هغه هندوستان راستو بلکې هندوستان مخکې نادر الین سره تعلقات کوو خو موږ او هندوستان سره همدا خبرې کړي دي چې دې کې دا طرفداري چې ده یو یا بل سره ټیک ده چې افغان خپل منځو کې څه فیصله وکړي هغه به ټولو ته منظور د یو فیوریټ بل د بل فیوریټ دا زموږ هلته کې مداخله چې دي دا د افغانستان معاملات نه ښه کوي.
په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې دی او پاکستان یې امن په بشپړ توګه تامین کړی دی. شغلی عزیز ویل چې ملا برادر د افغانستان د سولې عالی شورا لغړو سره کتلی او له نورو کسانو سره هم کتلی سي.
نو خالی دی ای شي ملاقات کړو استاد خپل مرضی دا چې تفصیل غواړي او دوباره کوشش کوو چې دا وی ملاقاتونه وشي. نو سکیورټي وغیرہ ورکو سو پر ځل ته زموږ مرضی دا خو هغه ملاقات کې خپل شهدارانو سره ملاقات کولی شي خپل فیملی سره کولی شي دا ای شي ډیلیګیشن سره وګا دا وی ملاقات کوي او زموږ دی.
افغان دولت له ډیری مودې راهیسې هڅه کوي د ملا عبدالغنی برادر په مرسته له طالب وسلوالو سره روغې جوړې ته زمینه برابر کړي. سرتاج عزیز د پنځمې پر ورځ ویلی و په افغانستان کې غیر یقیني وضعیت د پاکستان لپاره یو ګواښ دی او په پوره غور سره وضعیت څیړو. ولسمشر حمید کرزی د لندی یا قوس په لومړیو کې په مشورتي لویه جرګه کې ویل چې د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. افغان چارواکو په ور ور پاکستان تورن کړی چې په خپل خاورې کې افغان طالبانو او حقانی شبکې ته پناه ورکړي او د کوټې د شورا د فعالیتونو مخنیوي نه کوي خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي.
د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د پاکستان د وزیر اعظم د ځانګړي سلاکار سرتاج عزیز خبري مول مشال لیډو سر په ځانګړي مرکه کې اوریدي. د جمعې پر ورځ د سین صوبې په نوډیرو خدا بخش کې د بنظیر بټو د شپږم تلین په مناسبت جوړ شوی جلسې ته د پیپلز ګوند سرپرستی اعلی بلاول بټو زرداری پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د یاد ګوند نور مشرانو وینا وکړي. د جلسې ته په وینا کې بلاول بټو زرداری وویل چې د په عملی سیاست کې راغلی او د وسوال تړمن پروژه دی هم د جنگ اعلان وکړ. په دې اړه تفصیل له مشال له کراچي د مشال لیډو خبريال راکړي.
جلسه د پوینا کې بلاول بټو زرداری اعلان وکړو چې هغه په عملی سیاست کې برخه اخیستل شروع کړی دی. نو موري زیاته کړه سیاست د خلکو خدمت دی او په دې خدمت تر سره کولو کې د هغه مور بنظیر بټو او نیکو ذوالفقار علي بټو وینه توی کړی دا او نو موري هم په دې برخه کې هر قرباني ورکولو ته تیار دی. دی وای زه واپس کېدلې نشم. دا زما خاوره ده او د دې ساتنه که د زهرو پیاله وي نو ای خلکو دا پیاله ما په خپلو لاسونو کې اوچته کړه. د پیپلز ګوند سرپرستی اعلی د خپل تقریر زیاتره برخه په پاکستان کې موجودو وسلوالو ډلو باندې نیوکو ته ځانګړې کړې وه. هغه وویل تر څو پورې چې وسلوالو په ځمکه وسلې نوي خودلې د وجل شوو خلکو فدیه یې نوي ورکړې او مذهبي لږکیو په اړه یې د میثاق مدینه په څیر لوزنامه نوي کړي. د دې شرطونو تر منلو پورې د دوی سره خبرې اترې کول بې معنی دي. نوموړي د طالبانو په ضد د جنگ اعلان وکړو او زیاته کړه د مور او پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو دغه عناصرو وجلې ده. دی وای تحریک طالبان پاکستان یو بی ګناه مېرمن او زما مور وجلی ده. دوی زمنګ پوجیان وجنی سکولونو ته تلونکو ماشومان باندې حمله کوي او په چرچونو او جماعتونو کې چاودنې کوي او د دې ټولو نه بده خبره ده دا چې دوی دا هر څه د اسلام په نامه کوي. بلاول بټو په عمران خان هم سختی نیوکی وکړي او وی ویل چې عمران خان په خپلو کړو لوزونو کې ناکام شوی دی او هغه د خپل ناکامۍ د پټولو او د وسلوالو طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د وجنې په خبرګون کې نوموړي د نیټو سپلای ودرولو لپاره احتجاجي ناستې شروع کړې دي. دی وای پاکستان او ټول نړۍ د ترهګرۍ سره مخ ده او دا د احتجاجي ناستو او لاریونونو سره نه حل کیږي. دا د کرکټ لوبه نه ده چې د بیټ په تاوولو سره به کار وشي. دا ډیره پیچلې مسله ده. هغه ویل په پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره د نواز شریف سره مرسته کوي، خو د دې ترڅنګ هغه په نواز شریف هم نیوکې وکړې او وسنی وسلوال او نواز شریف دواړه یې د ضیاءالحق زیږنده وبلله. بلاول بټو زرداری وویل پنجابي اسټبلیشمنټ نه غواړي چې پیپلز پارټي په واکمنۍ کې راشي. په تیرو ټول ټاکنو کې ټګۍ شوي او هغه پخپله او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان او الطاف حسین باندې دا فشار راوړل شوی و چې دوی د ولس منځته ورنشي او د ویډیو لینک للارے د ټاکنو کمپین وچلوي.
او د مشال ریډیو د خبريال کراچي ریپورت په خبر پښتونخوا کې ل لسی زوړی سټو حکومتونه بدل را بدل سو، خو د دې صوبې او مرکزی حکومت ترمنځ بجلی د خالص ګټ پر سر د پیسو لانجه هم هغه سي پرځای پرته ده. د پخواني حکومتونو په شان اوسنی صوبای حکومت هم پرون د خبر پښتونخوا د خزانه د زیاتره پخواني وزیرانو یو غونډه را بللې. په غونډه کې پریکړه وشوه چې پر مرکزی حکومت په دبا وچوي چې بجلی خالص ګټ صوبای حکومت ته ورکړي. تفصیل په پېښور د مشال ریډیو خبريال راکړي.
د خیبر پختونخوا د مالی ستونزو د حل کولو لپاره د جرګې د سرخط لاندې د غونډه 13 ورځ د پختونخوا د مشر وزیر سراج الحق په مشرۍ کې ترسره شوه، چې پکې د پختونخوا د خزانه پخوانی وزیرانو حاجی عادل فرید الرحمن، سلیم سیف الله، نوابزاده محسن علی خان، عبدالرؤف خټک او شاراز خان ګډون وکړو. او د دې غونډې وروسته تیر ماښام د پختونخوا سینیئر وزیر سراج الحق د دغه یادو پخوانی د خزانه د وزیرانو ترڅنګ په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې لومړی غونډه کې دوی د مرکز نه د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره یو مشاورتي کونسل جوړ کړو، کوم چې به د بیلابیلو سیاسي ګوندونو په پخوانی فایننس منیسټرانو مشتمل وي.
یو ایډوایزری کونسل جوړ کړ او د صوبې د حقوقو لپاره دا فیصلې وشوه چې کوم د بجلی خالص منافع ده، کوم د اوسه پورې مرکزی حکومت مونږ ته نه دا راکړې، دا غوي د غوښتلو مونږ مطالبه وکړه. نو مونږ دا وی دلته کوم گیس پیدا کیږي په غول د خپل صوبې ضرورتونه پوره کول پکار دي، ځکه چې دلته صنعتي یونټ بالکل بند شو او یو دوه درې پاتې دي. کدا حالې نو هغه هم په ختمېدو شي. د دې د وجه نه مونږ دا غوښتنه کړل چې خیرات مرا کوي، چې زمونږ کوم حق دی نو هغه به خامہ خادر نه غواړو کوه خوخې که په زوري.
د دې خبري کانفرنس پر مهال د پښتونخوا د خزاني یو پخوانی وزیر نوابزاده محسن علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې او مرکز ترمنځ د وسایلو د تقسیم لپاره د ای جی این قاضي فارمولې سالیسی ټریبیونل او مشترکه مفادات کونسل د سور اعلان دي. د بعضي وسایلو د تقسیم او بقایجاتو فیصلې هم شوې دي، خو په دغه فیصلو مرکزی حکومت پوره پوره عمل نه کوي.
زته خو ډیر شوې ده جی، نېشنل فاینانس کمیشن اوارد او د کونسل اف کمپن انټرست فیصلې چې کوم شوی، خاص کر د قاضي فارمولې باندې کې هغه امپلیمنټیشن نه کیږي. بقایجات خو پیدا یعنی بقایجات خو ډیر دي، خو چې کوم فیصله شوی کنه په هغه باندې دی امپلیمنٹ نه کوي.
هم په دې لړکی د اقتصادي چارو کارپوه ریاض داوودزی مشال ریډیو ته وویل چې کایوی خواته مرکزی حکومت ته د 1991 پوری د خیبر پختونخوا ورپوري 1500 ارب روپی صوبې ته ندی ورکړې شوی، نو بل خواته کله چې د بجلی د خالص منافع د دغه لانجې فیصله په 1100 ارب روپی وشوه، نو تر دې دمه مرکزی حکومت هغه پیسې لا هم صوبې ته ندی پوره کړی.
او 1100 ارب روپی چې دا غي 1100 ارب روپی بیا د عوامي نېشنل پارټۍ په وخت کې ملو شو، د دې سلو شو هغه جرګې سری یو سالیسی کمیشن جوړ شو. دغه پیسې بیا په قسطونو کې په 2.5 ارب روپۍ میاشت کې به ملاوي دي. نن د 500 کالو تیرېدو نه پس هم پاګې کې 2.5 ارب روپۍ پاتې دي. ورسره د فکر وړ خبره دا ده چې هغه 6 ارب روپۍ هر کال ملاویدل دي، هغې کې هم اوسه پوری 2.5 ارب روپۍ د تیر کالم دوی ته پاتې دي، او د دې کال خو یوان هم نه ده ورکړې.
د پښتونخوا د سینیئر وزیر سراج الحق په وینا د مرکزی حکومت نه د خپل حقونو د غوښتنو لپاره به دوی د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلیمان د غړو غونډه هم په نږدې راتلونکي کې رابلي، او په مرکزی حکومت به په دې لړ کې په هر ډول فشار اچوي.
د خیبر پښتونخوا د حکومت د خالصي منافع پاړه باندې لاکو مرکزی حکومت اوښتنه لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدلی دي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر په یو بیان کې ویلي چې د جنرال مشرف پر ضد به د غداري د مقدمه فیصله عدالت کوي. د دام ویلي دي چې دوی یو ځانګړی الوتکه ورکولای شي چې د جنرال مشرف مور په کې راوړي او د هغې دلته علاج وسي او له خپل زوی سره ژوند تیر کړي. د دې نور تفصیل څه دی؟ د مشال ریډیو خبریال له اسلام آباد دا تفصیل را سره شریک کړی دی.
ترکو د تیرو سورز را سے داسی گنگوسے چلے دے چگنی پرویز مشرف تب داسی پٹلار یا خفیہ لار ورکولی شی چی دغا رنگ حقا دو بیت لر شی او داغا چی کما دا پرویز مشرف چی کما مدعا وا بیا با سن ہائی کورٹ کے حقا یو درخواست ہم جمع کرو چی پاغے کے خواست شویو چی دا دنم چونکی حکومت پا ایگزیٹ کنٹرول لسٹ کے یا پا حقا فہرست کے چولے زو چی دا ملک باہر نشید لے نو باید چی دا دنم اوخ کلی شی دا فہرست نزکا چی دا مور پا دو بے کے دا وغا بیمار دا او بودے ہم دا نو دے غواړي چې د هغې د علاج او د خصمانې لپاره هلته لاړ شي دوبۍ کې هغې سره ملاقات وکړي. د هغې وروسته بیا داسې پرویز رشید څوک چې د اطلاعاتو د خبرتیا او د خپرونو وزیر دی هغه پرون داسې یو بیان جاري کړو چې داسې هیڅ قسم خبره نشته، نه د پرویز مشرف سره مخکې حکومت سره ډیل کړی دی، نه ورسره اوس د ډیل کولو سره اراده شته، او تر څو چې دغه خبره ده چې د مور بیماره ده نو حکومت دا کولی شي چې هغې بس یو خصوصي الوتکه ولیږي او د هغې الوتکې د لارې هغه پاکستان ته راولیږي. دلته د خپل زوی سره هم ملاقاتو کی او دلته کې د غرنګ د هغه علاج یا د هغه چې کومه خصمانه ده یا نور درملنه ده چې هغه هم دلته کې پاکستان کې هغه ممکن ده هغه کې دي شي. دا رنګ د پرویز مشرف په حواله سره چې دا هغه د کیس پس کیږي یا د هغه سره آیا حکومت غواړي چې هغه پریدي یا خوشی کړي، په دې باندې د پرویز رشید وینا وا چې دا کیس چونکه په عدالت کې دی او عدالت ته حکومت ټول چې سونه هم ثبوتونه دي سونه هم د گواهانو فهرست یا نور څه دي د پرویز مشرف خلاف هغه ټول حکومت عدالت ته جمع کړي دي او اوس د عدالت فیصله ده چې عدالت د پرویز مشرف سره څه قسمه سلوک کوي، هغه ته څه قسمه سزا ورکوي، اوس د عدالت ثواب دي.
د جنرال مشرف پر ضد د غداری د مقدمه پاړه باندې د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر څرګندونه تفصیل مو اوریدلې. هلته د بلوچستان په کوټه شهر کې د جمعې په مازیګر د مزدورانو د اتحادیې لخوا د تشتولسو کان کیندونکو تشتونو پر ضد احتجاج شوی او احتجاج کوونکو له حکومت غوښتي چې له شهره کې تشتول سوي کان کیندونکو دي ژر تر ژره را خوشي کړل شي. له کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال دا رپورټر لیږلی دی.
د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته یو شمېر مزدورانو د هرنایي له شارک سیمې څخه د تشتول سوي کان کیندونکو د تشتونې پر ضد احتجاج وکړ او د تشتول سوي مزدورانو د ژر تر ژره او صحیح سلامت راخوشي کولو غوښتنه کول. د مزدورانو اتحادیه له حکومت غوښتو چې د هرنایي او شهرګي په شمول په نورو سیمو کې د ورته پیښو مخنیوي وسي تر څو د دوی په خبره مزدوران په ساړه زړه خپلې مزدورۍ ته خلاص شي. د محمد زمین په نامه وطن له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د کان کیندونکو تر تشتولو وروسته په سواد کې د هغوی ټولو کورنۍ په سخت تکلیف کې دي او که یا تشتول سوي مزدوران ژر تر ژره راپرې نه شودل نو ټول مزدوران به د کار نه کولو اعلان وکړي.
په سواد کې کور کې کور کې کوچنیان یتیمانان ټول جاړي، کورونه کې هر چا په کور کې ویر دي. سواد کې مونږ د حکومت ادارس کوو چې مهرباني وکړي زموږ د سړي بیا سره شي او مونږ به ډېر خوشحاله یو. که نه رالی بیا خو خامخا یو هړتال کولې کار بندو لار بندو.
احتجاج کوونکو مزدورانو وویل په بلوچستان صوبه کې له مودې راهیسې مزدوران په خاصه توګه کان کیندونکي تشتول کیږي او وژل کیږي خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هیڅ هم کړی نه دی. د مزدورانو د اتحادیې یو مشر پیر محمد کاکړ وویل مزدوران چې کله په یوه نامه او کله په بل نامه وژل کیږي له هیڅ یوې ډلې یا سیاسي ګوند سره تعلق نه لري، بلکې له خیبر پښتونخوا او افغانستان څخه یوازې او یوازې د مزدورۍ لپاره همدلته راځي.
داول واقع نه ده، په مارواړ کې دا واقع وسوله، په یو ایم سی یونایټیډ ماینز کې واقع وسوله، په مچ کې واقع وسوله، کنسټرکشن کمپنیان کې واقع سوی ده، په خوسن په تربت په گوادر کې دا واقع سوی ده. په ټول صوبه کې هم جنې خلک د مذهبي منافرت په نامه وزني، جنې خلک دا دي چې د صوبو د لسانیت په نامه وزني، لیکن موږ یو خبره کوو چې د مزدور چې دی هغه د سیاسي اړیکې نه لري، د راضي خپل مزدوري کوي خپل د بچیانو د رزق لپاره. نو موږ د خلکو ته مو دا خبره کوو چې ورور د دې سره ستاسو بند ده.
د پیر محمد کاکړ په خبره حکومت ار وخت هم دا ادعا کوي چې هر تشتول سوی کسب د تشتونکو له منګولو څخه خلاصوي، خو د په خبره تر اوسه هیڅ هم کړی نه دی. دا چې دا ځل د مزدورانو د اتحادیې له حکومت سره کومې خبرې سوي کیا، پیر محمد کاکړ یې په جواب کې وویل
حکومت خو گرد عمر دغه دوی خبرې کوي چې بیا هم پون چکے ہیں اور ہم انشاءاللہ جلد جلد گرفتار کر لیا جائیں گے. دا دوی خبرې خو دی ټول صبح چې د اغوا برای تاوان کې سلسله شروع ده. نو دا هم د اسدا تو کسان دا خبر روان شاید اغوا برای تاوان خبرې یا څه خبرې خو موږ لګیا یو سره صبح گورنمنٹ سم انتظامیا سم انشاءاللہ زر زر به یو حل به وسی کچیر نه وتی بیا موږ خپل احتجاج چې دی هغه ته دوام ورکو.
بلی خواته د بلوچستان د صوبای حکومت لخوا په خبرې سوي خبر پانه کې ویل سوي د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د شارک سیمه د تشتول سوي مزدورانو په حق له اړوند چارواکو ته امر کړی چې د تشتول سوي کان کیندونکو د راخوشي کولو لپاره دی جدي ګامونه پورته کړل سي. هلته د پښتنو ملت پال او حکومتي ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم ویلي چې داسې پیښې د پښتنو دښمنه قوتونه کوي چې دغه ګوند په خبره حکومت به یې نور د ورته پیښو د مخنیوي او د مزدورانو په شمول د هر وګړي د ژوند د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي.
په کوټه کې د اتو تشتول سو کان کیندونکو د راخوش کولو لپاره د مزدورانو د مظاهري حال مو د مشالې ډول خبرې علاوه دی. کرچم په قبالي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره په ځینې قانونونو کې په قانون کې بدلون راوستل سوی خو تر اوسه پورې دغه اصلاحات نه دي عملي سوي. قبالي مشران وایي چې موجوده حکومت خپله توجه پنجاب او لاور شهر پورې محدود کړې ده او دوی ته د قبالي سیمو د ستونزو احساس نسته. په دې اړه ګل آیاس رپورټ لري.
د پاکستان تیر حکومت په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره په قانون کې ځینې بدلونونه راوستي وو چې پکې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا ایف سی آر کې ترمیم هم شامل وو. د دې ترڅنګ په قبایلی علاقو کې په لومړي ځل د بلدیاتي انتخاباتو او د پولیټیکل ایجنټ اختیارات کمولو په اړه قانون هم مخې ته راغلی وو. خو د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي او کارپوهان په دې اند دي چې تر اوسه پورې هغه ترمیمونه نه دي عملي شوي. په پیښور کې د قبایلی سیمو خبریال احسان داوړ وایي چې د تیر حکومت دا خبره په پام کې وه چې قبایلو سره زیاتې کیږي خو د قبایلی سیمو په اړه د موجوده حکومت کارکردګي مایوسکونه ده.
کوم نوې حکومت راغله چې موږ ډېر توقعات یې ورنه د اوسه پورې خو چې څومره د دې کارکردګي د قبایلو سره دا خو چې دوی دا سنجیدګي وکړي چې دا خلک څومره په کړاو کې دي څومره په مصیبتونو کې دي. هغه مخکې حکومتونو چې کوم ترمیمات او کوم بدلون راوستل غوښتل په قبایلی سیمو کې حوالے سره هم بالکل سنجیدہ نه ده او کم اغه اقدامات کړی دي کم قوانین یې جوړ کړی دي یو فیصد هم په قبایلی سیمو کې ماته حکم از کم په نظر نه دی راغلی چې څه تلا غوښوي وي.
دا احسان داوړ په خبره په قبایلی سیمو کې نه خو د پولیټیکل انتظامی طاقت کم شوی او نه هم د اجتماعي قانون کې سبدون راغلی. بلخوا په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو پخوانی پارلیمانی مشر منیر اورگزے وای چې د موجوده حکومت لوړپوري چارواکي د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملی کولو کې سنجیده نخکاری.
بالکل صفه او سترا او کلیر خبره دادا چې نو حکومت حکم دا کنه دا صرف لاهور او پنجاب پورې محدود ده. اسلام آباد کې محدود ده. دی قبایلی سیمو سره یو زرا هم بنا او محبت نشته. یغه اندزات دینه لګوي شي چې قبایلی ممبرانو په لوري دي د صدر مملکت د پروګرام قوم نه صفاتی مشون بلی ویدو او نه انکار وکړو او چلونړو چلول میشتي کیږي. وزیر اعظم په سیدرزو تاج ته وزیر داخله هم سر دو میشتو نه په دوه وختو نه خصوصي تور مونږ نه ملي.
منیر اورگزی زیاته کړه چې تیر حکومت د یو سل لس کلن جمود ختم کړو خو په هغه ترامیم یو فیصد هم عمل نه ده شوی. بیا د فاټا پخوانی پارلیمانی غړي اخونزاده چچان هم په دې دریز دي چې د ملک نور برخو پر تله قبایلو ته حقوق نه ورکول کیږي خو په جمهوریت لاروبا خپل حل زلو ته دوام ورکړي.
حل پاټا سیاسي اتحاد جوړ کړي دي. پاټا ریفارمز کمیټي دا بوټو شهید فاونډیشن دی دا چې نور ډیری ادارې دي چې هغه لګوي چې کوشش کوي ان شاء الله تعالی موږ داخل لرو چې ډیر زر به موږ د دې حکومت دې طرف ته توجه راوګرځو او د دې توجه به حاصل کړو چې قبایل هم یو د احساسي محرومۍ ښکار قوم دی.
د قبایلی سیمو خبریال احسان داوړ د اصلاحاتو د نه عملی کېدو یو وجه د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي هم غړي چې دوی په سمه توګه په پارلیمنت کې आवाज نه دی پورته کړی.
حیران یم قبایلی سیمه نه اصل پارلیمنټریان اوسه پورې په پارلیمنت کې موجود دي چې د دې باوجود د خلکو صرف هغه چې کم مطلب دی هغه د خپل ځان جوړول دي د خپل عوامو یا د قبایلی سیمو لپاره نه خو چاته ټولنه سوچ کړی دی نه چاته پارلیمنټریان سوچ کړی دی او نه بل څه سوچ کړی دی.
بل پلو پخوانی د پارلیمان غړی منیر اورگزی په دې اند دی چې دا گورنر په سوکۍ دی یو با اختیار کس وګمارل شي.
کی هله وزیر اعظم ذاتی طور باندې
دلچسپی وقتی وزیر اعظم یو تکڑا او یو سنجیدہ یو انیسٹ یو تکڑا ایڈمنسٹریٹر گورنر وہ دی سارا دی مکمل اختیار
کارپوہن دا ہم بھائی چتیر حکومت کے دا فاٹا غڑو سرا یو واخ موقع وا چپا تلسم ترمیم کیے دا خبر ہم شامل کڑے وے چپا قبائلی سیمو کی دے ہوا د نور برخو پشان قانون نافذ کڑی شی
گل ایازو چې قبالی سیمو پاړه باندې رپورٹ درته ورولې او اوس هم د لسنیم بجو سوي دي خبرونو لنډې ساوو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار وایي له افغان وسلوالو طالبان سره د امن خبرې د افغان حکومت خپله ذمهواري ده او پاکستان به یوازې مرسته کوي. سرتاج عزیز پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل پاکستان پر افغان طالبان کنټرول نه لري خو غیر رسمي اړیکې ورسره لري. د خیبر پښتونخوا حکومت او د صوبې د خزانې پخواني وزیرانو په یوه خوله له مرکزي حکومت د بجلی د خالصې ګټې صوبې ته د ورکولو غوښتنه کړې ده. پرون په پېښور کې د صوبایي حکومت په بلنه راغوښتل سوې یوه جرګه کې له مرکزي حکومت د پیسو د ترلاسه کولو لپاره یو مشاورتي ډله جوړه شوه. د پاکستان حکومت ویلي د پخواني ولسمشر جنرال مشرف پر ضد د خدارۍ د تورونو فیصله عدالت کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د جمعې په ورځ په جاري شوي یوه بیان کې د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید ویلي حکومت تیار دی چې د جنرال مشرف ناروغه مور په ځانګړې الوتکې پاکستان ته راولي چې دارنګه د هغې علاج وسي او له خپل زوی سره ژوند تیر کړي. د نورستان په کوټه ښار کې د جمعې په ورځ د مزدورانو اتحادیې د خپلو تشخیصو ملګرو په اړه احتجاجي مظاهره کړې. دوی غوښتنه کړې ده چې د سیشن په ورځ د هرنایي د شهرنګې سیمې څخه تشخیص شوي اته کانتینلونکي ده خوشې کړل شي. د پاکستان د بشري حقونو سازمان هیومن رایټس کمیشن او پاکستان د نورستان په کوټه ښار کې د خپل یو فعال غړي وژنه غندلې ده. د جمعې په ورځ په جاري شوي یو بیان کې سازمان ویلي د دوی غړي احمد جان بلوڅ د تېرې دوشنبه په ورځ په پنجګور کې په موټر سایکل سپرو وسلوالو په ډزو وشتي چې وروسته بیا په کراچي کې ساوات کړه. د افغانستان د هلمند چارواکي وایي په شمالي ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ مخنیوي لپاره خاص قانون پورته کړي دي. په مصر کې د پولیسو او اخوان مسلمین ډلې ترمنځ په نښتو کې لښته څلور تنه وژل شوي. دغه شخړې پروند رامنځته شوي دي. پولیس د ترکیې په استنبول ښار کې پر مظاهره کوونکو عصبي سیستم مات کړی، پر پلاستیکي مرمیو ډزې وکړې او پر هغوی اوبه شندلې دي. مظاهره کوونکو د اداري فساد د یوې پېښې له امله د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د استعفا غوښتنه کوله. تاسو مشال ریډیو اوریم دومی برخه تراغلی د خبرونی په ورسی برخه کې د باختر ستوري ادبی کلتوري پروګرام لرو خو اوس به د پاکستان مطبوعاتو ته کتنو کوج په اسلام آباد کې زموږ همکار دا ادارګي لوستې دي او رپورټر علي شریف دي.
نن جنگ ورس پڼ خپل اداریه کې وای چې د لادرکه کسانو مسله د یو مهذب ملک په حیث د پاکستان په لمن تور داغ دی او سپریم کورټ د آئین او قانون مطابق د دې مسلې د حل لپاره لګیاري کار کوي. اداریه وړاندې لیکي چې یو شمېر لادرکه کسان د مختلفو ادارو د قبضې نه بازیاب کړي شوي هم دي، خو په درځونو نور وس هم داسې کسان شته چې د هغوی هیڅ درک نه لګي او په دې کې زیاته شمېره د بلوچستان سره د تعلق لرونکو ده. د چا په حق چې دا تاثر عام دی چې دوی یې بغیر د ثبوت او قانوني جوازه اوچت کړی دي. اداریه زیاتوي چې حکومت له پکار دی چې د دې مسلې د حل لپاره نور هم کوټلي ګامونه پورته کړي او چې څوک هم د دوی په لادرکه کولو کې ککړ دي چې د هغوی خلاف د قانون مطابق کاروایی وکړي شي او د هغوی نه لادرکه کسان راخوشي کړي شي او د ملک په ګډ ګډ کې د قانون او آئین عملداري په ځای کړي شي. اداریه اخیری کې وایي چې دې معاملې ډیر وخت واغستو چې اوس دې مسلې ته خصوصي پاملرنه ورکړې شي او دې لړکې چې وزیر اعظم نواز شریف د دفاع د وزیر په مشرۍ کې کومه کمیټه جوړه کړې ده چې هغه خپل کار په سمه توګه ترسره کړي، نو هیله ده چې د دې مسلې به سنا سهل راوځي. بل په لور د پېښور نخ پرېدونکې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې داسې اطلاعات دي ګنی افغانستان نه امریکایي او اتحادي عسکر اوزي، نو پاکستان به امریکې سره په تعلقاتو نظرثانی کوي او پاکستان دا هم وایي چې د خارجي او د وته روستو افغانستان کې د خانه جنگي هیڅ خطر نشته. اداریه وایي چې دا به وخت ثابتوي چې افغانستان نه امریکا او ټول خارجي عسكر اوزي او کنه. او بل طرف ته د امریکای لخوا د دوړخیزه امنیتی تړون نه لاستیک کېدو صورت کې په بشپړ توګه د افغانستان نه د وته دړکه پخپل زی خو دا سي او شو نو بیا به امریکا ته د پاکستان ضرورت پاتې نشي. اداریه مخکې لیکي چې امریکا به ځکه هم د افغانستان نه یک دم نوزي چې دوی ته یره د چې حسینه خارشوي طالبان طالبان او القاعده بیا سره متحد شي او افغانستان کې حکومت جوړ نکي او دا شان د امریکای په کوششونو اوب واچولې شي. نو ځکه به امریکا د خپل مفادات او تحفظ لپاره افغانستان کې ایساروي او تر څو چې دوی دلته وي پاکستان ته به ارومرو ضرورت لري. او نخ کاری چې د پاکستان امریکا تعلقاتو کې نږدې موده کې سخاص بدلون راشي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانه په خپل مقاله کې لیکي چې و پاکستانی خبریال په لومړي ځل په بنگلاديش کې د پاکستانی فوج جنگي جرایم او لښو سره د تیریو تفصیل خبر کړی خو څلويشت کال وروسته د هر څه پاکستان ته رښتیا نشکاري. رایټرز خبري ایجنسی لیکي چې چیرې امریکا ونتوانید چې افغان ولسمشر حامد کرزی د امنیتي تړون لاسلیک کولو ته راضي کړي نو په جان بر له هغه هیواد ووسی. پامیر ساحل د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي و پاکستانی خبریال په لومړي ځل د بنگلاديش آزادۍ جګړې لومړی تفصیل خپور کړی وو. د 1901 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې د پاکستانی خبریال فکر وکړ چې په دې اړه نړۍ ته معلومات ورکړي. هغه وخت پاکستان پوځ هڅه کوله چې په مشرقي پاکستان کې بلتون پاله غورځنګ وځپي. پاکستانی خبریال انتني ماسارینهاس فکر وکړ دی باید د پاکستان د ناسمې پروپاګندې مخې ته دیوال شي. د سمدستي خپل کورنۍ برتانیا ته واستوله او بیا خپل هم ولاړ ځکه چې نور په پاکستان کې نشو اوسېدی. ورځپاڼه لیکي څلور لسیزې تیرې شوې خو د ماسارینهاس حکومت یعنی پاکستان تر ننه د ولسی وګړو له پراخې وژنې انکار کوي. شاوخوا دیرش لکه کسان په بنگلاديش کې وژل شوي ول. پاکستان انکار کوي چې د بنگلاديش په جګړه کې هندوان په نخښه کړی ول او پاکستان لدی هم انکار کوي چې د پاکستان پوځ پر زرګونو ښځو جنسي تیری کړی وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د روان کال ډسمبر پر 14 د پاکستان قومي اسمبلی یو قرارداد منظور کړ چې پکې د هغه بنگلاديشي وژنې په اړه یې اندېښنه ښودلې وه چې د 1901 زیږیز کال په جګړه کې په جنګي جرایمو تورن او مجرم ګرځول شوی وو. د دې کس نوم عبدالقادر ملاو او د جماعت اسلامي غړی وو. پر ده دا تور ثابت شوی وو چې د له پاکستانی پوځ سره په ملګرتیا خلق وژلی ول او پر ښځو یې تیری کړی وو. نو عدالت ورته د پانسۍ سزا ورکړه. بلخوا رویټرز خبری اجانس لیکي له کلونو راهیسې امریکایي چارواکي دا خبره کوي چې د عربونو ډالرو مرستو د افغانانو ژوند ښه کړی دی. په افغانستان کې اوس خلک د طالبانو د واکمنۍ کلونو پرتله په اوسط ډول 40 کاله زیات ژوند کوي. امریکایي چارواکي وایي اوس له 70 لکه زیات ماشومان ښوونځیو ته ځي او د بچی پیدا کولو پر وخت د مور مړینې کچ 80% کم شوی دی. رویټرز اجانس وایي کچیرې امریکایي او د ناټو سرتیری په بیړه له افغانستان ووځي نو ښکاري داسې چې دا ټولې لاسته راوړنې به هم په سیند لاهو شي. که د راتلونکي کال تر پایه ټول سرتیری ووځي نو په افغانستان کې د پرمختیا پراخ روان کار به له ننګونو سره مخامخ شي. رویټرز اجانس زیاتوي که امریکا ونتوانیږي چې افغان ولسمشر حامد کرزی په دې رضا کړي چې امنیتي تړون لاسلیک کړي نو بیا به خپل ټول سرتیری له هیواده باسي او له دې سره ښایي په افغانستان کې د امنیت وضع لا نوره خراب شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د سره صلیب نړیوال اداره آی سی آر سی وایي افغانستان لا هم نورو بشري مرستو ته ضرورت لري. دا خبره دوی په داسې حال کې کوي چې په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو په لړ کې دا اندېښنه شته چې هلته به اقتصادي وضع خراب شي او سره نوري بشري مرستې به پیدا شي. سالی محمد سالی په دې اړه رپورټ لري.
د سره صلیب نړیوالو کمیټې 2012 میلادي کال چې لا یو وروستۍ څلور ورځې پاتې دي د افغانانو او د بشري مرستې رسونې ادارو لپاره خونړی کال وباله. د دې ادارې ویاند رفیع الله ستانکزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په دې کال په افغانستان کې ناامنیو د سره صلیب او نورو مرستندویو ادارو کارونه ټکنی کړل.
ستونزې هم زیاتې وې. یوه ستونزه یې دا وه چې موږ په ترینګرار جلال آباد په دفتر باندې برید وسو. پایله کې موږ یو همکار شهید شو او یو بل همکار هم زخمي شو. په ډیری نورو مرستندویو ادارو ځینې خپل همکاران له لاسه پکې ورکړل. ځینې کارونه یې بل ځای کې موږ
د روان المریز کال د غبرګول یا جوزا پراتمه وسلولو کسانو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د سره صلیب پر دفتر برید وکړ چې د دې ادارې یو افغان ساتونکی ووژل سو، یو بهرنی او دوه افغان کارکونکي ټپیان سول. د هغه برید مسؤلیت چا نه منلې. تر هغه برید وروسته د ادارې د لنډ وخت لپاره په افغانستان کې خپل ولس مرکزونه وتړل. تر دغه برید یوه اونۍ وروسته په لسګونو معلولینو او نور افغانانو په یوه لاریون کې له دې ادارې څخه وغوښتل چې خپل فعالیتونه دې نه محدودوي. د سری صلیب نړیواله کمیټه اټکل کوي چې د ناامنیو له زیاتېدو سره شي په 2014 میلادي کال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاتوي. د دې کمیټې ویان ښاغلی ستانکزی له نورو مرستندویو ادارو هم غوښتل چې په دې کال د مرستې رسونې په چارو کې لا فعاله ونډه واخلي.
دا وضعیت ته چې ګوري کله چې جګړه په دې کال کې یو څه ډېره شوې وه، اړتیاوې به تازه نه وي، بشري مرسته به اړتیا ډېره وي، او مونږ په نورو مرستندویو ادارو باندې را کوو چې بشري مرستې دلته په دې سیمه کې ډېرې شي، ځکه چې ډېرې وګړي ورته اړتیا لري، او مونږ به ان شاءالله خپلو خدمتونو ته خپلو مرستو ته په همدې برخه کې راتلونکي کال هم ادامه ورکوو، ځکه چې اړتیا ډېرې چې اړتیا ډېرې مستفید نړیواله اداره ژمنه ده چې اړمنو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي.
دا په اصل کې د چټاکل سوی اکثریت بهرنی ځواکونه په 2014 میلادي کال له افغانستان څخه ووزي، او داسې اندېښنې پیدا شوي چې شای له افغانستان سره د مالی مرستندویانو مرستې کمې او د افغانانو د بشري مرستو اړتیا زیاته سي. شاوخوا 150 کاله کېږي چې د سری صلیب نړیواله کمیټه تاسیس شوی په افغانستان کې له دریو لسیزو راهیسې فعالیت کوي، 1300 کورنۍ او بهرني کارکوونکي لري. دغه اداره د جګړو او طبي آفتونو له کبله اغیزمنو او بې ځایه سوي خلکو ته بشري او روغتیايي مرستې برابروي. دغه راز د جګړې له اسیرانو او معلولینو سره هم غذایی او غیر غذایی مرستې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی د اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. د دې شورا وایند مولوي شهزاده شاهد مشال لیډو ټول په دې کانفرنس کې به له اسلامي هیوادونو وغواړي چې د افغانستان د سولې د بریا په خاطر ورسره مرسته وکړي. خو د سیاسي چارو څېړونکو به شک لري چې افغانستان دې له دغه ډول کانفرنسونو څخه لازمه نتیجه په لاس راوړي. د مشال لیډو خبريال معصوم میوند له کابل رپورټ لري.
د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د غونډې په څنګ کې به د نړۍ له پیژندل سوو دیني عالمانو سره د افغانستان د سولې د بریا په اړه خبرې وکړي. د دې شورا مسؤلین په دې باور دي چې اسلامي هیوادونه کولی شي د افغان دولت او وسلوال طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ښه رول ولوبوي. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د چمې پر ځای رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او سولې راوستلو لپاره د اسلامي هیوادونو د عالمانو او مذهبي کړیو سره اړیکې پراخوي.
وختونه خپل د اسلامي ممالکو د علماو نه د دینی مرکزونو نه دا چې تاسو د دینی ارشاداتو د لارې اسلامي فتوا د لارې په افغانستان کې د دغه جنگ ختمولو لپاره خپل رول تر سره کوي، او په دې مهم اسلامي کانفرنس کې به د افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مخالفین د شریر ارشاداتو او اسلامي نصایحو د لارې دې ته وهڅي چې دغه مشکل د جنگ په ځای باندې د مذاکرات او د تفاهم اومدلارې حل او فصل کې.
شاغلی شاهد وای اسلامي هیوادونو ترته په خوا ډاډور کړی چې د افغانستان د سولې د بهیر د بریا لپاره به همکاري کوي. ټاکل شوی د اسلامي هیوادونو د سازمان غونډه پر اتلونکو څورځو کې د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړسي چې له افغانستان سره 50 هیوادونو پکې ګډون کوي. د اسلامي هیوادونو په ورستي کانفرنس کې چې په افریقایي هیواد غانا کې جوړ شوی وو، د افغانستان د سولې په اړه څو پریکړې وشوې. په یو پریکړه کې د اسلامي هیوادونو د سازمان لغړی هیوادونو غوښتنه شوی و چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ کې. ل دې مخکې په کابل کې د دنیا عالمانو نړیوال کانفرنس د روان مرز کال د تل په میاشت کې په کابل کې جوړ شوی و چې د سعودي عربستان، مصر، ترکیه، پاکستان، ایران، انډونیزیا او هند عالمانو پکې ګډون کړی وو. پښتنه دا چې اسلامي هیوادونو او کانفرنسونو ته د سولې د عالی شورا د پلاو سفرونه د افغانستان د سولې لپاره ګټور تمام شوی. د سیاسي چارو څیړونکي زبیر شفقي ازادي راډیو ته د دې پښتنې ځواب داسې ورکړ.
تر اوسه پورې متاسفانه نه اسلامي کانفرنس تنظیم، نه اسلامی هیوادونو په افغانستان په لانجه کې لکه څه قسم چې د دوی د مسلمانو هیوادونو په حیث او مسلمان ورور هیواد د لانجې په حل کې چې د دوی مسؤلیت ته هغه مسؤلیت نه دی ادا شوی. یو بل افغان لوري چې په دې برخه کې د اسلامي دنیا سره د خپل دغو مصیبتونو هغه خطا شری او خطر جمعانی الته نه دا کړی، تر اوسه پورې متاسفانه په دې برخه کې موږ لاسته وړنه نه لرو.
افغان حکومتي چارواکي او د سیاسي چارو پوهان باور لري چې سعودي عربستان کولای شي د افغانستان د سولې د بریا او له افغان دولت سره د طالبانو خبرو ته په حاضرولو کې مهم رول ادا کړي. سعودي عربستان که د افغان دولت او وسلوال مخالفین ترمنځ د سولې په خبرو کې مهم بلل کیږي، نو نه یوازې چې د یو لوی اسلامي هیواد دی، بلکې د طالبانو اسلامي امارت هم تر ټولو مخکې په رسمیت پیژندلی وو. خو په عمومي توګه افغانان هیله لري چې د اسلامي هیوادونو د عالمانو کوششونه کولای شي د افغانستان د سولې له بهیر سره
شمرسته وکي
دا معصوم میوان سي رپورټ له کابل را لښلې یو سم د خبرونی په دې ورستي برخه کې درته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کو د تاسو لپاره بازومت ابي جوړ کړی دی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم په نننۍ خبرونه کې مو د دوو کتابونو د مخکتنی او ارزونی رپورټونه او لوتلي افسانه نگار طاهر افریدی د مرکی وروستۍ برخه راټوله کړې ده لومړی رپورت ترازو که یو لور ته په ننګرهار کې د کتابونو د چاپ بازار ګرم دی بل لوري ته ادبي او کلتوري ټولنو د کتابونو د مخکتونو د غونډو بازار ګرم ساتلی دی ختیځ ادبي بهیر هم یو له هغو ټولنو څخه ده چې وخت په وخت د نوو چاپ شوو کتابونو د مخکتونو او ارزونو غونډې جوړوي دا ځل یې د استاد شیرحسن کمالزي د نوي چاپ شوي شعري ټولګي باڼه مخکتنه وکړه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو دا ځل ختیځ ادبي بهیر د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد شیرحسن کمالزي د نوي چاپ شوي شعري ټولګي باڼه مخکتنه وکړه د مخکتنې دغې غونډه کې په ننګرهار میشتو شاعرانو او لیکوالو سربیره د پوهنتون استادانو هم ګډون کړی و چې یو شمېر لیکوالو او استادانو مقالې او ویناوې هم واورولې استاد محمد ابراهیم امکار هم یو له هغه څخه و چې د کمالزی په شاعرۍ خبرې وکړي نوموړي په باڼه کې راټوله شاعري د خلکو د زړونو آواز وګاڼه
په یوه خبره ډیر درنه خپایم ما ژړل او تا ونه ویل چې ولی ګورې ورځانه پیغام دې زمونږ او تاسې واقعیت دې چې ناپوهوي په لوړ مقام کې ناس وي چې پوهیږي تل ناکام وي دې وطن کې عجیبه شاعری ده او د خلکو د زړه هغه آوازونه دي هغه احساس دی چې غالبا دغه شاعری څوک لولي نو هغه به وایي چې دا خو ګوندې زه پوهېدلی همدغه شانتې د ده د شعر ډیر کمال چې زه ګورم متلونه او خصوصا ګړنې دي په همدغې وجه باندې د ده شاعري خوږه شوې ده او عامه ذهنیت ته ډېره نږدې شوې ده
استاد امرالله امید د شیرحسن کمالزي په کتاب یوه مقاله واوروله چې په یو ځای کې یې راغلي ول چې د کمالزي د شعر ژبه روانه خوږه او ښکلې ده
ما د دې ټولګي شاعري ولوستله د شعر ژبه روانه ساده او خوږه ده د هنریت فن او تفنن تصویر روښانه او د خیال فکر او عاطفي تړون هماهنګي د شعریت د معنی د ښایست نمونه دي د کتاب پښتۍ او صحافت ښکلې او زړه راښکونکې ده زه قدرمن استاد کمالزي صاحب ته پر دې ټولګي د بري له امله مبارکي وایم قلم
لیکوال او شاعر نصرت الله الهام د کمالزی په شاعرۍ کې سریزو ته تم شوه او د هغه په شاعرۍ کې په انفرادیت خبرې وکړې
غټه خبره چې د کمالزی صاحب په شاعرۍ کې هغه د شعرونو نوښت او انفرادیت دی چې ځانګړي طرز باندې ځانګړي مفاهیم د خپل شاعرۍ کې رانغښتي همدغه انفرادیت ته بیا په خپله لیکنه کې استاد نثار په دوه ټکو کې رانغښتې ده د استاد کمالزي د شاعرۍ طرز ساده او دوستانه دی بیا وروسته دغه ساده او دوستانه داسې تشریح کوي چې کمالزي په دې کې ده چې بې تکلفه شاعري کړې ده او دوستانه ځکه ورته وایم چې د خلوص او صداقت نه ډکه ده او دا رښتیا خبره ده
د غونډې په اخره کې استاد شیرحسن کمالزي له ختیځ ادبي بهیر نه مننه وکړه چې په کتاب یې ورته د مخکتنې غونډه جوړه کړې وه
د ختیځ ادبي بهیر د ټولو نه زیاته مننه کوم د پانتون د استادانو نه د ټولو ویناوالو نه زه په خپله شاعرۍ باندې باوري کړم باور وکړئ چې د دغه کتاب د چاپېدنې او د دې مخکتنې نه مخکې به مې ډېر په بې جرأتۍ سره شعر ویلي خو دوی ما ته دومره داد او جرأت راکړلو چې زه به نور د کتابونو په چاپولو کې ډېر ځان باید ګړندی کړم
د ختیځ ادبي بهیر غړو پریکړه وکړه چې په راتلونکي کې به هم د نوو چاپ شوو کتابونو د مخکتنې او ارزونې غونډې جوړوي د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مو له طاهر افریدی سره د هغه د افسانو تر څنګ د سفرنامو او راپورتاژونو په اړه اورېدلې وي. دا چې پښتو افسانه په کوم حال کې ده او کوم پړاوونه یې طی کړي دا پښتنې په کراچۍ کې زموږ همکار ته طاهر افریدی صدارنګ ځوابوي.
تاسو په افسانه کې د رومانیت قایل یې کنه؟
بالکل یم. رومانیت د حمزه بابا یو شعر ده، خبرې سل او سر یو وایزه بدالفتح سر وخوړو. نو رومانیت د دې لپاره زه قایل یم، یو افسانه کې نه نه بلکې په ژوند کې هم د دې قایل یم. افسانه کې خوند پیدا کوي.
او طاهر صاحب په افسانه کې د شعریت
افسانہ شاعری نہ دا، لیکن شعریت پکے شعریت مطلب دا چھگا پستا زبہ لہجہ تشبیہات اشارے وغیرہ دا کے ضروری افسانے کے
تجربہ لگے دی لکھیے کوشش کی تاسو سمر مطمئن تھے او نن سبا پختو افسانہ پہ کم زکی
سپر اطمینان خبر ادا نوی لوستن کی دو درمان اب دے خبر دے نہ خپکے گی کزا وایم چې پختو افسانہ کے تجربہ نشتہ دا نکے گی بس با مخ کے قدم باندھے قدم دی وزی لکن کی کمی اول خو اول خبر خدا دا چی پختو کے افسانہ لکھن کی نشتہ دشمیر یوسو لکھن کی دیا غاہم کلا کلا او خوالی افسانی ہو لکی دوائم خبر دادا چی دے دن کسان دا سشتا دی چی امیز دے افسانی کی ریکارڈ جوڑا والا دے پر یوسو افسانی ہو لکی و بیاستری شیو پزائی پری دی کہو آئیم چی دے تر او سپوری افسانہ لکھم ممکن ہے چی ما افسانی کی خامیان یا کمزورتیان گانے را غری خوز افسانہ لکم تروس پوری لکم افسوس خبر دادا چی دی افسانی کی لکن کے روایتی انداز باندے و بیانی انداز باندے کیا رواخری و سر تے ورسوی دلچسپی نہ لگی سپور رہی افسانہ سپور رہی
تیر سے تاسو در روایت خبر وکلا چی افسانہ روایت طرف تر بیرتا مطلب نوی لکان چی رازی آقا آقا دنور پا قدم مانی قدم دیو تجربہ نکی علامتی افسانہ بارا کس تاسو سپیکر دی علامتی افسانہ اون بیرتا روایت پلا روانہ دا کسنگا
ویلہ کی چی افسانہ دی روایت نا علامت تا علامت نا تجرید تلی دا دا دی اردو افسانو متعلق ویل کیږي تجرید نه واپس علامت را علامت نه روایت تر غلی دا خو زه دا سې نه غنم زه دا سې غنم چې افسانه روایت او علامت په ځای دواړه ولاړ دي او دواړو کې افسانه لیکل کیږي بنیادی توګه باندې زه علامتي افسانه ډیر خوښوم ځکه چې هغه کې تجسس یا سسپنس ډیر زیات وي خو دا سې هم نه چې لوستونکي افسانه ولولي او سر درد پیدا شي او سپروګولي وخلي نو علامت افسانہ خواندن کوي حالا چې لستون کې پر پوهش
نو د لستون کو خبره تاسو کوي تر څو پختو افسانه څومره لستون کې لري
ډیر کم لري ما په نسبت ځکه چې ما افسانی چپ شوی دي رسالو کې ما د توقع وی چې ما ته وو خطر ولې ګل شي کما ته ټلیفون نکې کې خط نشره لګل دي هغه رسالې مدیر ته وو خط ولیکل شي وو په دې وو خبر ہو کی چیز طاہر افریدی فلانے افسانہ دا خامے یا دا خوبے لری تروس پورے ہچ ادا خبر نہ کرے البتہ اردو کے دا افسانے میں اردو کے چاپے گی معیاری رسالوں کے چاپے گی کوئی باقاعدہ خطون علی گی چیز افسانات دیا دا پرے خادت دیا دا پرے کمزور دیا دا پرے طاقتور دا
نو چی دا صورت حال طاہر سے تاسو دو پختو افسانے مستقبل سنگئی نہیں
مستقبل دیر کمزور رہا تخکاری کا حالات بدل نشو دیدی بدل دو دے پارا دے رسالوں مدیرانو تا ذمہ داری یا کوئی جڑی گی چی کوئی پلیکوالو باندې زور واچوي چې خاف سانا ولیکي
باختر ستوری گرانو مینوالو تیر اونۍ د ننګرهار علمی او فرهنګي مرکز میدوتیک د خاطرو د کتاب مخکتنه وکړه چې حالې زموږ د همکار شاه محمود شینواری په ریپورت کې اورو.
د ننګرهار علمی او فرهنګي مرکز میدوتیک د شاعر لیکوال او د مشال رادیو خبريال د ورستی نصری اثر د باز خاطرې مخکته نه وکړه. د غونډه د تیرې پنځشنبه په ورځ د میدوتیک دفتر په انګړ کې تر سره شو چې د ختیځ سیمې او له مرکز څخه راغلو ګڼو شاعرانو او لیکوالانو پکې ګډون کړی و. په پیل کې د هیواد تکړه لیکوال او شاعر استاد محمد آصف صمیم د باز محمد عابد خاطرو په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې نوموړي ټول عمر د ادب په خدمت کې تیر کړی. د ویل چې د عابد ستروالی په دې کې دی چې تلې د خاکساری جامع اغوستې. استاد محمد آصف صمیم وویل چې عابد د پاچا خان د ګوند رسمي کارت نه لري، ولې کارونه یې د هغه په څیر دي. هغه خدایي خدمتګار وو او عابد ادبي خدمتګار دی.
د پاچا خان د ګوند د خدایي خدمتګارۍ رسمي کارت نه لري، ټول هماغه کارونه کوي او ادبي خدمتګارۍ لپاره دی. هغه خدایي خدمتګار او دی ادبي خدمتګار دی چې د ده په باب سړی شروع کوي نو د دیار له سودري اویا کال نه شروع کوي. ځکه د ده اوس کومه جامه ده او
وروسته د هیواد تکړه شاعر لیکوال او د سیمه ییزو مطالعاتو مشر عبدالغفور لیوال په ادب کې د خاطرو لیکنې او د شالید په اړه وغږېد. نوموړي وویل چې خاطرې له ډېر پخوا نه په یو شمېر هیوادونو کې د سیاسي هدفونو د ترلاسه کېدو په خاطر لیکل کېدې چې د حقیقت رنګ په کې کمرنګی و. نوموړي بیا د باز خاطرې له هغو جلا وګڼلې او وی ویل چې باز محمد عابد په خپلو خاطرو کې ټولنیز مسایل په رښتینی ژبه راخیستې دي.
هغه خاطرې ډېر ځله دی یو شخص د خپلو اعمالو په اړه لیکل شوی. حال دا چې عابد صاحب په خپلو خاطرو کې حضور لري، مګر حضور یې ډېر ایګو سنټریک نه دی، یعنی ځان محور نه دی. دا یو توپیر دی او دا ډېر ځله د چاپیریال او د نورو کرکټرونو په اړه خبرې کوي او په دې کې د ده رښتینولي ښکاري. یعنی په خاطرو کې د ښاغلي غزنفر خبره رښتیا غوندېتوب دی. حال دا چې هغه په کیسه کې مطرح ده، خاطرې خو ټولې رښتیا وي. دوهم توپیر یې دا دی چې د یو سیاسي مقصد دپاره نه دي لیکل شوي. هغه ادبي او هنري تونه او ارزښتونه په کې ډېر دي نسبت ته چې وچ سیاسي بحثونه وي. دریم تفاوت دا دی چې مونږ لږ تر لږه د ښاغلي عابد د عمر او د ده د ټولنیز ادبي فعالیت له دورو سره له نورو ډېرو شیانو خبرېږو. د ده په محیط کې څه ډول اشخاصو ژوند کاوه، کار یې کاوه.
د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ صمیم هم د باز محمد عابد په خاطرو خبرې وکړې او هغه یې د خپلې سیمې ترجمان یو بللې. نوموړي وویل چې عابد تل هڅه کړې چې په خپلو لیکونو او ژورنالیستیکو کارونو کې هغه څه انعکاس کړي چې پر ټولنه مثبت اغیز غورځوي.
د دې دروازې نه چې ووته هر څه د ده لپاره سوژه ده، هر ځای د ده لپاره موضوع ده او هر پیښه د ده لپاره کوي. یو شاګرد دی ولي چې بکسیا شاته پرته ده او یو ځای کې مخې ته تیږه راغله او په دې تیږه ولوې ده د ده لپاره موضوع ده. که د ښوونځي د دروازې په مخ کې ولیدل چې یو پیرادار نشته دی یا دا دی چې د شاګردانو د ننوتلو تنظیم وجود نه لري، دا د ده لپاره موضوع ده. په ښار کې ناپاکي او چټلي موجوده ده او هغه صحیح تمدني فرهنګ دلته وجود نه لري. دا ټول د ده لپاره، هر ځای د ده لپاره موضوع ده.
وروسته استاد محمد داود وفا، ضیاءالدین همتمل او یو شمېر نورو لیکوالو او شاعرانو د باز خاطرې اثر په اړه خپلې مقالې ولوستې. لیکوال او شاعر او د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد بیا په خپلو خبرو کې لټول راغلو ملمنو او د میدوتیک دفتر له مسولینو څخه مننه وکړه چې د ده د ورستی کتاب د مخکتنی غونډه جوړه کړه.
کچرته د میدوتیک د آرامه فضا نه وي نو ما به د جلال آباد د خار په دی شور کې نه د باز خاطرې لیکلې وي او نه به هم د ده نه وړاندې هغه د کلتوري رپورټونو لونګین لیکلې وو. دا دواړه د میدوتیک مسول دی چې زه احسان مند یم او زه کور ودانه ویم د میدوتیک مشرتابه ته زازی صاحب ته چې مینه وکړله د کابل نه راغې. لیوال صاحب نه مننه چې د کابل نه خپل مصروفیتونه پرېښودل ته راغې.
د غونډې په پای کې د میدوتیک مرکزي دفتر مشر استاد حمید زازی د عابد د وروستي چاپ شوي اثر په اړه جوړه شوې غونډه د خپل دفتر ویاړ وګاڼه او ښاغلي عابد ته یې د ښه ژورنالیست او ښه لیکوال ستاینلیکونه هم ورکړه.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد عابد ته اجازه ورکړئ. خا دوا باد وسئ.
نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.